السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه واوري. خو لومړی په مکړی خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اوس مهال د پاکستان او هند ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ په پراخېدو دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال رادیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکوي. د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې راحل د غویي یا ثور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی چې ښاغلی راحل سمدستي او بې له قید و شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو څلورمه پیښه ده. د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیارلس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د طالبانو د حکومت په توقیف ځایونو کې دي او یا په حبس محکوم شوي دي. هند او پاکستان څو ساعته وروسته له دې چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه پر یو بل اوربند د سرغړونې تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربند به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د یو میاشتنی اوربند طرحې ته له پام پرته له اوکراین سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی پوتین نن سهار وختي په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه څو اونۍ وروسته پیل شوې وې. پوتین وویل موږ جدي خبرو ته ژمن یو. د خبرو هدف دا دی چې د دې کړکیچ اصلي جرړې له منځه ولاړې شي او تاریخي حقایقو ته په پام سره تلپاتې سوله رامنځته شي. پوتین یادونه وکړه چې ډېر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي څو په استانبول کې د اوکراین سره د خبرو منځګړتوب وکړي. او د هند او پاکستان په اړیکو کې د کرکټ له پراخېدو وروسته د دواړو هیوادونو د کرکټ لیګونه وځنډېدل او بهرني لوبغاړي خپلو هیوادونو ته ستانه شول. هند د جمعې په ورځ د پریمیر لیګ یا آی پی ایل د ځنډولو اعلان وکړ خو د پاکستان سوپر لیګ څلورویشت ساعته وروسته له هغه وځنډول شو چې د پاکستان کرکټ بورډ وویل هڅه کوي د دې لیګ پاتې اته لوبې په دوبۍ کې ترسره کړي. په دواړو لیګونو کې ګډونوال بهرني لوبغاړي لاله مخکې له دواړو هیوادونو څخه وتل پیل کړي دي. د هند د کرکټ د کنټرول بورډ تر اوسه د آی پی ایل د لوبو د بیا پیل نیټه نه ده اعلان کړې. په آی پی ایل کې د راشد خان په ګډون یو شمیر افغان لوبغاړي هم ګډون لري. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آی پی ایل تنظیمونکو د لیګ د پاتې شپاړسو لوبو لپاره د هند درې جنوبي ښارونه بنګلور، چینای او حیدرآباد په پام کې نیولي دي او دا طرحه یې د تایید لپاره حکومت ته چمتو کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باوری چې هند او پاکستان پر یو بل د اوربان له موافقې د سرغړونو تورونه لګولی دي. له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو په ویش کې د چارواکو د لاسوهنو په اړه شکایتونه به هم واوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې په کابل کې د طالبانو، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه شوې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل د قصبې په سیمه کې د شیخ زاید د ښارګوټي اوسیدونکي وایي چارواکي د کورونو ټول قسطونه په یو ځل ترې غواړي.
چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي، اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره تدابیر پکار دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. هند او پاکستان څو ساعته وروسته لدې چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربان موافقه وکړه پر یو بل اوربان څخه د سرغړونې تورونه ولګول. هند او پاکستان د امریکا په مشرۍ له خبرو وروسته پرون موافقه وکړه چې په خپلو کې به اوربان کوي او خبرې به پیلوي، خو څو ساعته وروسته پر یو بل تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربان به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. هند پر پاکستان تور لګولی و چې د دې تروریستانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. هند د چهارشنبې ورځې په سهار د پاکستان په قلمرو کې پر نهو مرکزونو حمله وکړه او ویل چې د تروریستانو مرکزونه یې په نښه کړي دي او پاکستان هم ځوابي حملې وکړي. په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو پر یو بل حملې کولې. پرون ماښام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې ولیکل چې نوی ډیلی او اسلام آباد د امریکا په منځګړتوب له خبرو وروسته پر اوربان موافقه وکړه، خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر وکرم مصری تیره شپه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې اوربان بیا بیا مات شوی دی او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب له شوې موافقې څخه یې سرغړونې کړې دي. ښاغلي مصري پر پاکستان غږ وکړ چې له اوربان څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او زیاته یې کړه چې د هند پوځ له سرحد څخه د پاکستاني لوري د اوښتو پر وړاندې ځوابي اقدام وکړ. په تیرو څو ساعتونو کې له هغې موافقې څخه چې نن ماښام د هند او پاکستان د دفاع وزارتونو ترمنځ شوې وه بیا بیا سرغړونې وشوې. موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دې سرغړونو د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او د روان وضعیت پر وړاندې په جدیت او مسؤلیت چلند وکړي. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو مشرانو پرون ماسپښین خبرې سره وکړې او موافقه یې وکړه چې په ځمکه، هوا او سمندر کې به ډزې او ټول پوځي اقدامات بندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه له اوربان څخه په سرغړونه تورن کړل. د وزارت په یو بیان کې ویل چې پاکستان د اوربان موافقې ته ژمن پاتې شوی او ځواکونه یې وضعیت په مسؤلیت او زغم سره کنټرولوي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستان باور لري چې د اوربان د تطبیق پر وړاندې هر خنډ باید په مناسبه سطحه د تفاهم له لارې حل شي. د امریکا په منځګړتوب پر اوربان او خبرو د دواړو لورو له موافقې وروسته بیګا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو وینا کې ویل چې هیواد یې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره اوربان ومانه او هیله یې څرګنده کړه چې له هند سره د کشمیر د زړې لانجې په ګډون ټول مسایل باید له سولهییزې لارې حل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې د او مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له تیرو اته څلوېښتو ساعتونو راهیسې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کولې. د روبیو په وینا په دې خبرو کې د هند او پاکستان صدر اعظمان، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اسم منیر ښکیل وو. روبیو زیاته کړه چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پراخو مسایلو په اړه به خبرې سره کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د بشری مرستو یو شمیر کارکونکو ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي. ځینو دغه کارکونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان بشری مرستو ته د اړو کسانو نوملار بدلوي او پر ځای د خپلو کسانو یا د خپلو خپلوانو نمونه شاملوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې وروستیو کې په یو تحلیلي راپور کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنو په ګډون د مرستندویو کارکونکو پر وړاندې شته ستونزې ارزولې دي.
زمونږ مرستې مستحقو بېوزلو خلکو ته نه ورسېږي او د دې لپاره زه ډېره خوشحاله یم.
دا د یوې مرستندویه ادارې د کارکوونکو غږ دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي او په خبره یې د اړمنو کسانو نوملړ کې د دوی پر ځای د خپلې پیژندګلۍ له مخې د خلکو نومونه ځای په ځای کوي. د دې غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر خفه کېږم کله چې ملته د بېوزلو مستحقو خلکو لست راځي. هغه د طالبانو لخوا نه اخیستل کېږي او هغې ته تغیر ورکول کېږي. په ځای د مستحقو خلکو د نورو خلکو نومونه پکې راځي. په دې کیسې د هغه د طالبانو شناسه اوسېږي یا د خپل د طالبانو کسان اوسېږي.
د بشري مرستو یوې بلې کارکوونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته د خپل ننګونو په اړه وویل
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه.
د پروژو په ویش کې منفعت طلبی د عادلانه ویش په پرتله ډیره ده. ځینې پروژې د پیژندګلوي او ځینې د ګټو پر بنسټ ورکول کیږي. د دې پر ځای چې د عدالت یا د اړمنو خلکو د ګټو پر اساس ورکړل شي.
دا اداوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې AAN په خپل یو تحلیلي راپور کې چې د مې پلسمه د ملګرو ملتونو سازمان د ریلیف پر ویبپاڼه خپور سوی د افغانانو په ژوند او د هیواد پر اقتصاد د امریکا د مالی مرستو د ځنډېدو اغېزې ارزولي او هغه ننګونو ته یې هم اشاره کړې چې مرستندویه ادارې ورسره مخ دي. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې سیګار د موندنو په حواله راغلي چې د مرستندویه ادارو کارکوونکي له بېلابېلو ستونزو لکه د طالبانو مستقیم فشار د پروګرامونو په طرحیو تطبیق او تاییدولو د دوی لخوا غوره سویو کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو په لیک کې له لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو ګمارلو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنو راپورونه خپاره کړي وو. خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه تورونه بې بنسټه بللي او ویلي دي چې د دوی حکومت د مرستو په ویش کې د اړتیا په صورت کې د نړیوالو مؤسسو سره همکاري کوي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس د اپریل په اتمه تایید کړه چې له افغانستان او یمن سره د دغه هیواد مرستې په بشپړه توګه د طالبانو او حوثیانو په ګډون د دې خبره ترهګرو ډلو لخوا د ناسمې استفادې په اړه د جدي اندېښنو له امله درول سوي دي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو ځنډېدو د خلکو پر ژوند مستقیمې اغېزې پرېوستې دي. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د اپریل په 13 خپور سوی په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په ملاتړ بیړنۍ خوراکي مرستې د میندو او ماشومانو روغتیا پاملرنې د نری رنځ څېړنه د کډوالو مرستې او د نجونو د زده کړو په ګډون 22 پروګرامونه په تیرو دریو میاشتو کې ځنډول سوي چې د دغو پروګرامونو ټول لګښت 1.3 میلیارد ډالر ښودل سوی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې سږ کال کابو 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړمن دي.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ مخ په پراخېدو دی او تازه تېره شپه هم
دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو اداوی کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مئی په لسمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دغه لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغو برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته په اشاره وایي که څوم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم ته رابولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلانې کوي خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خواه وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړیتوب کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره د دې چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر بیا وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کور دننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو له ملاتړ لاسپسر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازی داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې ښودلې او له دواړو خواوو یې د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ څو اونیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سحردار کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. له دې وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان هم کابل ته تللی و. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلي و چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
لخبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لارې سعودي عربستان ته لیږل شوی د خدماتو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي دي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي، د څښاک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې لارښوونه ورته وکړي.
معلمین ما قسم عمر هم که حتی بسیاریشون برای خود ما میگن که ما باید مراسم خودتان انجام بدیم.
به سعودی عربستان که یو افغان حاجی و دی وایي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بودوبه سره که گرفت تقریبا د 12 منزل است. خیلی از اونجا ما اصلا ضعیف هستن، ضعیف هستن، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونه چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې دی وی بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وی. ډېرې حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډېرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړی هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
اونیم اسلامه سوالات مشکلات خوده داره با دیر از اتاقا همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لری لاره لری ده شزه چی اوسی کمزوری دی از پنجیری مو دیر پازاب دی خپل لاره نشی مندلی ده دوی ستونزه دیر مطرح نده خوزای او دلار دلیره والی ستونزه جدی ده.
حتی مکره چی په سعودی عربستان که دفعان حاجیانو تستونز و وندیخنو پرده ده طالبان ده حکومت ده حج او اوقاف و وزارت دویان محمد حسینی نظر وده رو خونمولی په دی اړه د ازادي راډیو پښتني جواب نکړي. د هچ په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو مناسب استوګنځای کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب په ژمنتیا اخلاص صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل کندهار بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې سوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره سوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1400 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمې ورکړل سوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل سوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل ښار په قصبي سیمه کې د امارات یا شیخ خلیفه زاید آل نهیان ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه غواړي چې د دوی د اپارتمانونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او په یو ځل ورکړي. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې د بیکارۍ او اقتصادي بحران په اوسنیو شرایطو کې دوی د قسطونو د ورکولو توان نه لري او د طالبانو له حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د شیخ خلیفه زاید آل نهیان د اماراتو استوګنیز ښارګوټی چې 3,330 اپارتمانونه لري د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبي سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو.
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید آل نهیان امارات استوګنیز ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړې چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسمه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې ښې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه یې په وخت ورکول خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د درېو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې ښارګوټي یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلني ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي. دی وایي د هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بېلګې په ډول که یو کور 100 متره مربع وي باید په کلني ډول 130,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید 320,000 افغانۍ ورکړم. خدای چې زه دنده نه لرم معاش نه لرم دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول ښارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده او هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ کور وباسي موږ به څه کوو. د دې خرګوټي او بل اوسیدونکي او د ګذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي.
واقعا مردم شارک
دی وای د خرګوټي خلق ډیر بي وزله دي ویني شي کولای د درې کلونو کې څونه په یو ځل ورکړي دا پر اختیال خلکو سره ظلم دی زموږ غوښتنه له حکومت څخه ده چې باید مرسته وکړي خلک کار او معاش نه لري دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي دوی وای د دې خرګوټي ډیرې اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بې وزله خلک دي چې په دې خرګوټي کې ورته کورونا په شل کلنو قسطونو ورکول شوي او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرج جوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلکو کولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي له ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې پستونه نشي رسولی اوس د دوی دپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي اما په مجموع کې د فقر او بېوزلي دپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي که چیرې د کارونو زمینه برابره شي که خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل پستونه ادا کړي
دې ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کمې کړي د غراز قانون استخراج کړي تر څو دولتي بودیجه ته تمویل کړي ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د وی نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی دغه ادارې 10 ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو عواید له لاسه ورکولو له امله ارشیوي چې خپل ورځني لګښتونه تر وروستۍ کچې راټیټ کړي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمن یم چې جوړ او روغ وي از دلمه یغه هلمندین له هلمند کې جکی ولسوالی څخه له اسلامي امارات او له موسسات څخه مو غوښتنه ده چې زموږ ولایت هلمند ولایت کې جکی ولسوالی کاریز کلی ته په دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي دوه کاله لا زیات هم کېږي شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه لاندې دي د بل یو ځای ګغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز چې اوبه پر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي اول باید زموږ ولسوالي اباده سوی وای په دا اوبه باندې او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د ده راشه درې خرواره څلور خرواره سي نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي نو هغه دته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کېږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څومره ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي نو د ازادي راډیو څخه غوښتنه ده موږ مې سي ته سره نشر کړي نور په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري ډېر تکلیفات لري ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزه یې دا ده چې زموږ سړک منډه سوی و تر اوسه پورې کار نه دی شروع سوی، نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظور سوې وه بسته پاته سوې ده، نو چې والله عالم چې څنګه ده. موږ غږ در وګورو چې اواز پرې ورسوئ چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده، زموږ سړک خو زموږ شپخانه دې را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي میلمه
از ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته سحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال تا. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې. زرغونې انالیسه ما تاسو ویلې چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. د فاته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وختې د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما له وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه. د تحریرات و رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه را کړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کې بیرته یې ماته راوړه. مال شدی نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریخ ما ته راکړه، دا اوس زما وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې، چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه، نو چون شعر داسې هغه و، زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه، ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته طولي افغان، اوس ګرچې هغه د طولي افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طولي افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله، غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې، ما ژغ باندې وکړي حیات الله نومېږي، ما لور ورځه یو هغه در کومه، د طولي افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولیدې هغه په فتح الافغان کښې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسلیک په کښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست، هغه ما وروسته ار نامه ورکړی و، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د فتح الافغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه سولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو، د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کښې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړله، بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه، ما هغې ته ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کښې په روس ښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن، نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور پرېښوله. او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم، نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول، نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی و، په ځواني کښې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د زما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا مونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار، د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله، هېواد اخبار راتلې، د کابل سه انیس اخبار راتلې، د کوچنیانو انیس راتلې، زما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله، یعنې موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنې اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې، نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله زما پلار. زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکښې کښېنستي، د هغه سره په سمدلي کښې کښېنستلم، مثلا چې ژمی به و، ده به کتاب مطالعه کوه، زه هم تشویقېدلم، ما هم یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړه چې څه شي شي د څه ورته لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، ستاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی، یا تو وینه نو اقا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او ارتیپو پیسا سابه بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما فنظر بنده ده احساس و اتفی زیجنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر، خصوصا دی خزیناو پا برخه که دی خزیناو پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که او لیدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویلی چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته مال ولی په کونډه باندې شعر ونه لیکم. زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکم. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه. زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سي تقاعد سي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې شي نه پسې ونه ګرځم، سوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر په شیر پسې به توم ورځي په دې حساب باندې. مثلا اورې به شیر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شیر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شیر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه. نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبې دي، کدا شي اوریدون کی و غواړي په دې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟
زه دا تقریبا لس کال خپل پرست وایي، ولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم، ویلسکي او رسمی اغنال رما اخری زما اخری معمولیت چه بود پیشور اغنکی بود افغانستان فکنسلگری که فرنگی حتی شما اغنی ورسته معمولیت تو چه پا دوازار دیل لسم که رسته دکال رسته بود پوری نو اغن معمولیت ما اغنکی تعقیب که. نو دا هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر بانی دا شیر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کلی دی.
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړې تاسو په دغه باندې
مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو الله مل شه.
دنیا کی سوک میں سمنا محبت نفاستا پرنا چان سوخ گانا اد پر ہر لڑکی ٹکو دل ٹکڑا
بل مئی چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشانت پیلنی تھلو گیتلو نن حق پدی بریخنا پدی سلائے کے پدی زل پدی توفان پدی گلائے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دا روان